دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي، تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت سلګونه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې پریکړه کړې ده چې له سن پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګري تړي او همدارنګه به له دې هېواد څخه په یو شمیر هغه ډیپلوماټان وباسي چې په کوم شمیر د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې علي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي، نو تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی دی. او روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګري وتړل شي او له دې هېواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې، امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو په کوم شمیر روسي ډیپلوماټان ایستلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رندبنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته به پراخې شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی د دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هر مسلکي خلک سدیر ښه روزنه سوې تعین بس کېږي.
د دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول کېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو نه د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع تېره شپه ازادي راډیو ته وویل بغلان ته تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنې غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکې سته کار واخلو.
د بغلان د امنیه قمندانۍ وایي دې ولایت ته د اضافي ځواکونو د لیږلو وړاندیز یې منل شوی. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 5 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا 5 کسان پرون مازدیګر په شینډن ولسوالۍ کې تختول شوي وو.
د تښتول سو کسانو په ډله کې د شینډن د ښوونځیو دوه ښوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یوه محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو ښوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
د هرات والي ویاند وایي د څلورو نورو تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي تحسن یا پرلت برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرون نه یې د نه خوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوالو طالبان ومنلي. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلې حسینې احساس ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیان ووژل او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړل. روسیه وایي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هېواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برطانیې، امریکا او نورو هېوادونو ایستل شوي. د دې ثوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناټو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډېر روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برطانیې پر روسیې تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بېسدونکي مادې مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي وروسته له هغې وژل شوي چې موټر یې پر یو ماین برابر شوی. د دې سیمې یوې روغتیایي چارواکي مایا ازیتان ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې استازو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. د ناګورنو کراباخ ډېر اوسیدونکي ارمني ټبره دي. او د ترکیې شپږت با په کاسوو کې د ترکیې د یو جلا وطن روحاني له ښوونځیو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنۍ خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس سنادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد استخباراتي ادارو ترکیې ته د دغه ترک وګړو د ستنولو لپاره یوه خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان سولې ته غاړه ږدي، تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش پر ترتیب کار وشي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پایل راهیسې پیل شوي د دولت سلګونو مخالفانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي هڅه کوي چې د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسوي. په یو بل رپورټ کې به مو په اوروزګان کې د هغې ځوانې میرمن له شکایت خبر کوو چې په ځوانۍ کونډه شوې او اوس نه غواړي د خسرخیلو په خوښه جبري واده ته غاړه کېږدي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیه وایي په سینټ پیټرسبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګري وتړي او له دې هېواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هېوادونو لخوا د روسیې ډیپلوماټان ایستل شوي. کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشرتابه وایي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، تر هغې وروسته به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب کار وشي. وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل لپاره یو شرط له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي. د سولې شورا دا څرګندونې په داسې حال کې چې طالبانو لا هم د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمي ځواب نه دی ویلی. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د سولې عالي شورا مشرتابه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ترتیب وروسته له هغې اقدام کیږي چې اول وسلول طالبان سولې ته غاړه کښیږدي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې پرون یې د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام کې خبرې کولې وویل
طالبان چې ثابت کړي چې دوی سولې ته متحد دي او یو قدم اخلي، لومړنی کار به ورکودا بو، ځکه چې طالبانو په تیر کې دغه امتحان ورک که دغه خارجي قواوې نن ووځي آیا د جنګ حالات به څه ډول کېږي، آیا طالبان سوله کوي، طالبان سوله ته آماده دي. موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی فیصله کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وي؟ نو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي، دا اوس مرتبط کېږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آماده کېږي.
شغلی خپلواک وایي په افغانستان کې د سولې روانه پروسه په بشپړ ډول افغاني پروسه او د افغانانو په لاس کې ده. بلخوا وسلولو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد ته رسمن ځواب نه دی ویلی. محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې د کابل پروسې په دویمه غونډه کې وسلول طالبان له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته راوبلل. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي له وسلوالو طالبانو سره د دینی عالمانو او مخورو په مرسته په تماس کې دي او ډاډ لري چې وسلوال طالبان به بالاخره بین الافغاني خبرو ته حاضر سي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې شورا مشر سید اکبر اغا وایي دا مهال د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بې باوري ده.
دلته طالبان اعتماد نه لري، باور نه لري، سولې شورا باندې دوی باور نه لري، چاپه دوی اختیارات ولري چې آینده دوی طالبانو ته تضمین دی ورکی چې خبره وشي د بارنینو وتلو په مالویش باندې موږ دا کار کولای شو. زه خپل فکر کوم چې کچیر کېدلای شي امکانات وي، دا خو ډیره اسانه خبره ده. تر مخه تر دې چې مذاکرات کیږي، خارجان وایي چې موږ د افغانستان سره یو کال بعد یا دوه کال بعد یا زیات یا کم موږ د موضوع د افغانستان سره نو بد شلاره واره چې د مذاکرات لپاره مذاکرات په مخلصانه وشي.
د افغانستان د سولې په تړاو تیره سیشن به د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د یوې نړیوالې غونډې پر مهال خبرې وسوې. د ازبکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. دغه راز په پام کې د افغانستان د سولې پر مسأله د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم بحث وسو چې په غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان هم برخه واخلي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو دوی به په هغه صورت کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ترتیب کار وکړي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبان دوه انتخابونه لري، یا د سولې له پروسې سره ملګري شي او یا به د جګړې په ډګر کې له منځه وړل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په همدې هدف د نصرت په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې د نوي کال د پیل راهیسې پیل شوي د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اوښتي. صالح محمد صالح د دفاع وزارت له مرستیال ویان بریج جنرال محمد رات منیش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نصرت په نوم پیل شوي عملیات تر اوسه څه بریاوې لري.
عملیات نصرت چې د اول د حمل شروع شوی ده او تر اوسه یې ادامه لري. مونږ وکولای شو چې د دشمن په حدود د 12 موتګانې او خندقونه خراب کړی. په هلمند کې همدارنګ د دشمن ځیز مانان به منځو تللی. په طور د عموم په فراه کې وضعیت نورماله ده. اوس عملیات د شار نه لیرې ادامه لري او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په درزاد کې مونږ ځینې داعشیان د منځه بوتله چې دوه نفره تر اوسه د دوی مشهور قمندانان وو او یو یې د پاکستان او بل یې د ازبکستان د منځه تللی. د دغه عملیاتو په لر کې مونږ وکولای شول چې د دښمن ځینې ځایونه په چپرهار، چراغام او خوبیانی کې ونیول. بدخشان کې هم د مونږ عملیات په جرم ولسوالۍ کې ادامه لري. په دغه ولایت کې مونږ د دوه بوري بوچی منفجره مواد موټر نه گیر کړ چې د منځه لاړ. څلور سوه کیلوګرامه مواد منفجره په زابل ولایت کې مونږ گیر کړ د منځه بوتلې. اورزګان کې وضعیت په خاص اورزګان کې ډیر تحقیقات لاندې وو او دښمن زیات تبلیغات په لار اچول او مونږ د عملیاتو په لار کې ډیر زیات ترورستان د منځه بوتله او دوی سلاح او مهمات هم د منځه تللی دي.
دقیقا دوري حمل له اولې څخه چې دغه عملیات پیل شوي تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتې ده؟
په سلهاو نفر د دوی د ګروپو د منځه تللی. په دغه څلور ویشت ساعت کې د دوی یو سل او دوه ویشت نفره د منځه تللی دي او 50 نفره زخمي دي او ډیر زیات کسان یې مونږ تسکیر کړی. دا معلومه ده چې اوس د ملي اردو وضعیت ډیر ښه دی. دوی ته مونږ وایو چې بهتره ده چې په افغانستان کې صلح رامنځته شي که نه دوی حتما کیږي او د افغانستان ملي اردو وظیفه هم دا دی او رسالت یې دا دی چې د خپل وطن نه په ډیر غښتلي او په ډیر ظرفیت باندې دفاع وکړي.
او دغه عملیاتو او دغه لاسته راوړنو ته په پام سره څه فکر کوي چې نوی مریض کال چې دغه دی پیل شوی دی څنګه یو کال به وي د امنیت لپاره افغانانو ته؟
دوه مسالې تر خپل هیواد خواله ته اعلان کړی دی چې طالبان وغواړي په افغانستان کې صلح رامنځته شي. د دوی په مقابل کې صلح او مذاکره گزینه مستراحت باندې
شته چې دوی دولت سره مذاکره وکړي او صلح رامنځته شي. او بل ګزینه د مونږ دا دی چې مونږ خپل ظرفیت ارتقا ورکړی چې د میدان د جنګ د ټول هغه کسانو کې چې تهدیدات رامنځته کړي د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو. اما د مونږ اساسي هدف د مونږ د دولت اساسي هدف دا دی چې باید صلح افغانستان کې رامنځته شي، چې افغانستان د انکشاف لاره ونیسي. که دوی جنگ وکړي مونږ د خپل وطن نه د خپل جغرافیا نه دفاع کوو. که دوی غواړي چې مذاکره وکړي د مذاکرې لاره او د دولت غیږ دوی ته خلاص دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شو چې ویلي طالبانو ته خدا ده چې سوله وکړي او که سوله ونه کړي د ده په وینا د جګړې پر ډګر به مات شي.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
فضل الرحمن خلیل پاکستان کې آزاد ګرځي او فتواوي ورکوي چې په هیواد کې د ننه د اسلام پالو او وسلوالو وضعیت څرګندوي. کو نوموړی چې د داسې ویډل له مشرانو څخه دی چې واشنګټن یې یو تروریستي سازمان ګڼي. نو آزاد ګرځېدلې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هکله د اسلام آباد په نیت شکونه او پوښتنې راپورته کوي. اسوشیتد پریس خبري ایجنټس له ده سره مرکه کړې او یو مطلب یې لیکلی چې سلطان محمد سرورې مهمې برخې دراوړي.
فضل الرحمن خلیل چې په خوایې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن سره نږدې ملګرتیا درلوده، د حرکت المجاهدین ډلې د مؤسسینو څخه دی. هند په دغې ډلې باندې په کشمیر کې د بریدونو تور لګوي او واشنگتن وایي چې حرکت المجاهدین افغانستان کې بریدونو لپاره وسلوال روزي. دغې ډلې چې څو ځلې خپل نوم بدل کړی اوسنی نوم یې انصار الامه دی. فضل الرحمن خلیل چې د اسلام آباد په څنډه کې اوسي د کور دروازه یې یو ټوپک په لاس ګیرور سړی ساتي. نوموړی د خپل کور تر څنګ د خالد بن ولید په نامه یوه لویه مدرسه هم لري. فضل الرحمن خلیل اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره مرکه کې په خپلې ډلې لګېدلي تورونه رد کړي او هغه فتوا یې ستایله چې یو شمیر سنی او شیعه ملایانو سره یې په ګډه لیکلې او پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت ناروا ګڼي. فضل الرحمن خلیل وایي تروریزم، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د بېګنا خلکو وژل د شریعت له مخې پاکستان کې جواز نه لري. هغه زیاتوي چې د ټولو مذاهبو علما ټول په اجماع د تروریزم خلاف دي، خو افغانستان په دغه فتوا ځکه اعتراض کړی دی چې یوازې د پاکستان په حق لده. فضل الرحمن خلیل وایي د افغانستان ولسمشر باید د خپل هیواد ملایان راوغواړي ترڅو دغه سی یو فتوا هغوی هم صادر کړي او دای آماده دی چې کابل ته ولاړ شي او په دې حق لمرسته وکړي. نوموړی وایي چې کچیر اشرف غنی دا کار کوي مونږ یې ملاتړ کوو او هیله لرو چې دا کار وکړي. اسلام آباد د تروریزم ضد مبارزې او په ځانګړي توګه د حقانی د شبکې په ارتباط چې ویل کیږي پاکستان کې پناه ځای لري د امریکا تر لوی فشار لاندې دی، خو اسلام آباد وایي حقانی شبکې ته پاکستان کې کوم منظم پناه ځایونه نه دي ورکړي، خو کېدای شي چې افغان وسلوال د هغو یو نیم میلیون افغان کډوالو په منځ کې وي چې پاکستان کې اوسي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ خپل ټویټري پیغام کې پاکستان په درواغو او درغلي تورن کړ او وروسته یې اسلام آباد باندې سلګونه میلیون ډالر مرسته ودروله. د حرکت المجاهدین نشرات اوس هم د مالی مرستو د ټولولو او په افغانستان کې جنگ لپاره د خلکو د تشویق په هدف کارول کیږي. فضل الرحمن خلیل وایي د امریکا پالیسی متناقضه او مشوشه ده او دا خبره هم ردوي چې د حقانی شبکه به له طالبانو جلا یو ډله وي. دی وایي چې په 1980 کلونو کې د شوروي د پوځونو خلاف افغانستان کې جنګېدلی دی او هغه مهال د امریکا په صف کې وو. نوموړی ادعا کوي چې هغه مهال د امریکایانو تر څنګ په افغانستان کې جنګېدلی خو هیڅکله هم کشمیر ته نه دی تللی. کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د هغو اندېښنو له کبله چې د هند په اړه یې لري ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت آزادي ورکړې. پاکستان د انتقادونو په وړاندې وایي چې زرګونه عسکر یې خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو ضد جنګ کې وژل شوي په دومره شمیر چې د امریکا او ناټو دواړو په افغانستان کې نه دي وژل شوي. سیت جونز د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو د مرکز مدیر وایي پاکستان یقینا د ځینو وسلوالو ډلو په وړاندې تعرضي اقدامات کړي، خو استخبارات یې د ځینو نورو وسلوالو ډلو څخه د افغانستان او هند په څیر هیوادونو کې د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم دا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
آیا افغانستان ته د سولې هیله ژوندۍ شوې؟ دا د اتلانتیک مجلې د هغې مقالې عنوان دی چې طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وروستي وړاندیز په اړه لیکل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. یو میاشت وروسته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوالو له دې وړاندیز پراخ هرکلی وکړ او طالبان یې د سولې د وړاندیز منلو ته وبلل. د اتلانتیک د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په حواله لیکلي چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته د طالبانو چوپتیا یوه مثبته نښه او د هیله مندۍ یو دلیل دی. میرمن ویلز ویلي د طالبانو له مشرتابه دا هیله او تمه لرو چې د سولې وړاندیز په جدي توګه وڅېړي. د اتلانتیک په دې مقاله کې د طالبانو د بندیانو د راخوشي کولو او په سیاسي برخه کې هغوی ته د ونډې ورکولو په څیر د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه د طالبانو د اکثر اندېښنو د ځوابولو لپاره مناسب بللي، خو د یو کارپو په حواله د طالبانو یوه عمده اندېښنه لا هم بې ځوابه یاده کړې ده. د نیویارک پوهنتون کې د افغانستان او سیمې یو کارپو برنی تروبین ویلي طالبان مستقیما له امریکا سره خبرې کول غواړي، نه له افغان حکومت سره. د اتلانتیک د ښاغلي روبین په حواله لیکلي چې وایي طالبان په دې باور دي چې غنی د ورته وړاندیز واک نه لري. دی وایي افغان طالبان چې حکومت امریکا ورلنګ کړی و اوس له افغان حکومت سره خبرې ورته د تسلیمۍ په څیر یو کار ښکاري. د اتلانتیک د نیویارک ټایمز د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د تاشکند کانفرنس فضا ته په کتو داسې ښکاري چې د سولې په خاطر یوه غیر معمولي هیله مندي پیدا شوې ده. جنس ډیفنس اونیزې د افغانستان د هوایي پوځ د نویو امکاناتو په اړه مقاله لیکلې ده. ډیفنس اونیزې لیکلي چې افغانستان به د سکنیګل 8 اضافي سیستمونه ترلاسه کړي. سکنیګلز بی پیلوټ الوتونکي وسیله ده چې په مټې د جګړې له میدانونو د معلوماتو د راټولولو او جاسوسۍ لپاره کار اخیستل کیږي. د جنس ډیفنس اونیزې په لیکنه کې راغلي چې پنټاګن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا 8 سکنیګلونه به په 1400 پخوانیو هغو ورزیات کړی شي. د مطلب په دوام راغلي چې د بوئنګ یو فرعي شرکت به دا 8 سیستمونه او ورسره تړلي خدمات د 2019 کال تر مارچ برابر کړي.
بل نشتا په ورسګان کې هغه ځوان میرمن ده چې په ځواني کونډه شوی وسنه غواړي د خسرخیلو په خوخه جبري واده ته غاړه کیږي. د مولې ازادي رډیو ته ویلي ما ته هم دین او هم قانون د اجازه راکړي چې جبري واده را باندې ونه تپل شي. هغه له څور زو رئیس د ترنکور په حکومتي ادارو ګرځي سو د جبري واده څخه خوندې کړي، خو تر اوسه پورې چا مرسته نه ده کړې. دا میرمن په یو داسې ټولنه کې خپل حق غواړي چې مور او پلار پرې د زړه تنګۍ څخه بل نشته نومیخي. او د ولایت والی هم دا پرون ویل چې د دولتي محاکمو پر ځای صحرایي محکمې د خلکو ستونزې ښې هوارولی شي. په اړه یې له ترینکور څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو چې د بلنشتې په څرګندونو پیلېږي.
مون درېمه ده چې زما مکتوب رسېدلی وي. ګوره هغه کومندان یعنې سره زرولی ده خلک چې کومه زما دوا ورسره پاته ده.
بلنسته د ورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسېدونکی ده او شاوخوا شل کاله عمر لري چې خپلوان اوس له کوره شړلې ده. دا وای چې خپلوان له هغه وروسته له کوره وشړل کله چې خاون مړ سو او وروسته یې بیا د دې په خوښه واده ونه کړي. بلنستې دغه راز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې له ولایت مقامه او امنی قومندانۍ څخه نیولې په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو ګرځي، خو تر اوسه پورې یې غږ چا نه دی اورېدلی. یا د میرمنو اوس دولت ته خواست کوي چې له ظلمه یې خلاصه کړي او د شپې تېرولو ځای یعنې د امن کور ورته پیدا کړي.
زه اوس غواړم چې زه په هغه کورنۍ کې خاوند نه کوم. ګر سره چې زما مخ ته څوک نه درېږي که ماته خدای و رسول الله راکړی ده، ماته شریعت راکړی ده، ماته قانون، زه هغه خپل حق غواړم. زه داسې نه کوم چې ماته به څوک اتمن وایي چې ته به د پلانکي سړي سره واده کوي. دا زه اوس نه غواړم. زه غواړم چې زما خپل اختیار د ځان دی چې ما خپل کورنۍ ته وسپار. په هغه زما په کورنۍ کې زه ډېر ستونزې وینم. هغه کېدای سي چې مړه کړم که ماته بله چې د دې په وس کې هغه چم دی زما سره کوي. دې به مخامخ وایي چې موږ هیڅ نه پکو. زه دا غواړم چې اوس داسې ځای اوسېږم تر څو پورې چې هغه د همن ځای چې زه خپل
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 15% خلک یې نالوستي دي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی. لکه انجونو ته د زده کړې حق نه ورکول، په کم عمر کې ودول او په بدو کې ورکړه. د بشري حقونو د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې میرمنې ته خپل حقوق ورکړي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر سرپرست عبدالاحد بایی داسې وویل:
او دا موضوع په رسمي توګه او په غیر رسمي توګه د محکمې سره شریک کړی دی او موږ د عدلي او قضایي غونډې ډېرې کړي دي. دا موضوع زیاتې د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په ملت کې قانون نه پلی کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه ښځو لپاره کور نسته لکه د بلنستي په څیر چې د کور څخه د تاوتریخوالي له کبله وځي او وروسته بیا د قومي مشرانو په کورونو کې شپې او ورځې تېروي. په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د استیناب محکمې مسؤلین وایي د بلنستي قضیه تر څېړنې لاندې ده. د دغې ادارې مسؤلین چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د یادې مېرمنې قضیه وڅېړي او خپل حقوق به یې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت والي ویلي وه چې دغلته صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي ارګانونو ښه فعالیت کوي او پر وخت د خلکو ستونزې ورته حلوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. روسیه وایي په سن پیټرزبورګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هېواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هېوادونو ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو او ځینو هېوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ په پراخېدو دی. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. صالح محمد صالح د ازادۍ رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هېواد څخه به هغومره شمېر ډیپلوماتان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هېوادونو له خپلې خاورې روسی ډیپلوماتان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هېوادونو او نورو هېوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 ډېر روسی ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بېسدونکې ماده مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دې مسالې د مسکو او غربي هېوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل
د
روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی و او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سن پیټرزبرګ کې د کنسولګری د کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 6 روسی ډیپلوماتان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د کنسولګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په سن پیټرزبرګ کې د کنسولګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول سي. له مسکو څخه دي 50 او له یکاترینبرګ څخه دي 2 امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنجشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغسې اقدامات نسي توجیه کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید خبرلانو ته وویل روسیا باید د یوه قرباني غوندې عمل ونه کړي. هغې د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4 د انګلستان په سالزبوري ښار کې بېسد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له برېټانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپله دغه هېواد په دې پېښه کې لاس نه لري.
ګلزمان صادق ول کونړ نوایی د امریکا او پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سولې نشي راتلې. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی فساد د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر سرخوږی دی او حکومت او ولس دواړه باید د فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ نه وایي، په بار بار د نصرت د عملیاتو مخالف یم او د سولې پلوی یم. او عبدالحی د زابل ولایت د شینکی ولسوالۍ نه په پیغام کې وایي، د ټولو لوړ رتبه چارواکو مداخله ده چې د سولې لپاره هر څه چې اړتیا وي ترسره کړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و وسم د خبرونو وخت شو ته نیمه بجې دي. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو لډلې یو تن وژلې دی. د والی ویان جیلانی فرحات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل، دغه 15 کسان چې خونکي هم پکې شامل دي پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي او دا لړۍ به نور ولایتونو ته هم پراخه شي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي پرلت یا تحسن برخوال وایي، تر هغو چې افغان حکومت او وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل پرلت به پای ته ونه رسي. د روسیې چارواکو ویلي په سن پیټرسبورګ کې به د امریکا کونسلګری وتړي او له دې هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان وباسي چې د برتانیا، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا روسي ډیپلوماټان استل شوي. او د ترکیې شپږ ادبا په کاسوو کې د ترکیې د یو جلا وطن روحاني له ښوونځیو سره د تړاو په تور نیول شوي او بیا ترکیې ته سپارل شوي دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې وروستی خبري مطلب راخلو. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي چې هڅه کوي د هلمند د سولې غږ ټول افغانستان ته ورسوي. عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، دغه ډول اعتراضونه کولی شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاري د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې ستایي او وایي دوی هم په همدې اړه د هیواد بېلابېلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې او ډېر زر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه، ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخېږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنا چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلي دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله. دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لښکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دي پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمي حملې له امله یو تن ووژل شو، یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضي خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسي حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یوې ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو او مایندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پټیستا یو.
له بل خوا د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستي هڅو ملاتړ کړي او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو خوځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکیل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریځ رامنځته شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږي ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په ښه توګه نه کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچي ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته یې دومره پام نه کوي. نن په همدې هکله غږیږو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهی نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغیزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانې ته یا هلته تاسو کار کوي کنه شفاخانه ته ماینه خانې ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوی و؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه وایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅیږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغي سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناست او دا منځ ته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسي کې ماشوم، کېدای شي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري. نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې، په افرادو کې لیدل کیږي.
بله اکثر ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرېږي نه خوښېږي هغه نه خوري بیرون که هغه بې کیفیته دي چې روغتیا ته تاوان رسي هماغه یې خوښېږي هماغه مزه ورکوي کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکوي چې کوم څه چې کور کې تیارېږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي
دوی باید د ماشوم یا د کور د یوه غړي د خوښې وړ خواړه وپېژني هغه نه پوښتنه وکړي مثلا د تاسو خوښېږي ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښېږي ووایي ما جوش کړی هغې خوښېږي نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هماغسې خواړه دې ورته چمتو کړي
اکثره کورنۍ بې وزلې دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړي بیا د هغه په خوښه یو څه برابر کړي دوی په دغه کم عاید چې لري څنګه به په دې وتوانېږي چې ماشوم ته داسې څه ورکړي چې هغه یې وخوري ښوونځي ته یوسي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډېر د معمولو خوړو سره توپیر لري هماغسې چې په کور کې غټان خوري هماغه ماشومان مثلا که عمر یې د شپږو کلونو زیاتی هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی سي خواړه یوازې دا نه ده چې ډېر پروټین دي ولري هغه به ښه خواړه وي موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجې سابه دا میوې تازه میوې ډېر عادي شیان مثلا موږ تاسو ډېر ښه سابه لرو او ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجې تقریبا ساده دي شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو ځینې ماشومان سهار ډېر وخت ښوونځي ته ځي غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرې بیا هغه د شپې خواړه ورکوي دا څومره تاوان ورته رسي
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معارف لخوا نه یو شعار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوا نه له پلو وخت ویده سي سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته نو دا ډېر رول لري ارزښناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي که چیرته هماغسې ساړه ماشوم ته ورکړی شي کیدای شي چې هغه خپله دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب سي حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شوه ساړه شوه باید بیرته ګرم کړی شي بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسې په عمومي سره سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي موږ به چپه کیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریږدو دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته شپږ ساعته هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي نو په همدې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوسه مثلا کشدی او سیګي پنیر یاګي دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو هم مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري باوریدئ د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنئ آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست؟
زه بچو بچو په خپل کوټه کې شړم نه بدبخت یعنی
<تص-> نن مو د یو داسې موتاد کور ته بیایو چې میرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له ګاونډیو څخه په پور غواړي. د موتادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو اوړبدي دي. له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات د کورنۍ زوريږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي. موږ د کابل په کارتي سخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیان یې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي. خپله معتاد په کور کې نه و. میرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو. د میرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې له ورایه ښکارېدلې چې د بل چا اغوستي. جړو ویښتانو، زیر رنګ، وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله. د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو. دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پرېښود، کوڅې ته لاړل. موږ یې له مور سره خبرې وکړې. د دې ماشومانو مور چې خاوند یې معتاد دی سکینه نومېږي. لن موري څخه مو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولې ماشومان نه غواړي چې خلکو سره مخ شي. هغه په خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې اوس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسترانه مې دا ټوله ده نسې پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم د کوم خور اولادو پورې دا خور ده څنګه هلې ورخه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر چې نه زمې دي خپل بدبختیان دي دي خپل سختیان دي دي زه مور ته زړه حال نشم ویلای اوس چې کومه خاغه شپ چې کوچو په خپل کوټه کې شړم نه بدبختیان دي
دا شی مې درې چې د خلکو د بچی په لاس کې شل لکه مشي خبرې وي کاله پتن کی یلې ور کور بیا سره دا بچی ته ښه شي نه ښه کالی د ما د بچار پر دې پتن کی خپل نشه پر دې پتن کی کسر پټو پخیل سی او پخې پټو زور نه دي دا مشکله ده نو سبا مې دا ورور جک شای تلای دا مور مر تاسو کی تا وکړه چې دا واسه تلای دا او تل ناس پر یخ کی په 100 روپۍ باندې چا غ مرګه یو کني ورکی چې اشپا د په لاړ تیر کړی شل کار تر جک شای پاس چې سو بجې دي دا 15 بجې دي او په دې یخ کی د دکان مخ کې تناس نو دې دا کی تا وکړه نه مال سبا یې زمې زړه نه یو خدای خبر دغه ځکه موږ دغه نه اړ کړی شي دې ته په خوله غږ نه کومه خو زړه یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوي چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نورو ته احتیاج کړي. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوی ورته پیدا کوی په کم عمر یې واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کده ما ژوند کوي ما به د خپلې مور سره کومک کوم که دې ژوند ښه دي به ما سره کومک کوم تاسو خیر زه یاله شان به موږ باندې د کوم خوره خاصه واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړم ډېر زه واده شوم موږ ولې داسې قسمت خوښ شو مور ځانه جهان استه شو لدیدانې ډکه پکه شو زه لدیدانې ډکه پکه شوم ما بله مشره خور مې مېړه یې صاحب خرابه دی لیوانی ده دا شکر دی پاکستان ته بود شرطونه یې ورکړل لیوانی ده هغې سیاسر دي خالصه دور نجلۍ کاندې یو هلک ده دغه سبای موږ سره وغږېد موبایل باندې دوه درې خبرې را سره وکړې پرویز بیا وای دا خنده پروت خپل مېړه یې خوده نو بچه کې ده کومه خور لوسته راپړ خور به خلک وژاړي مور به ژاړي خپل ځان به ژاړي د کومې به غم به موږ کش کاږو خو ته د په دغه درې وکړې خو یو ښه وایې که نه یا مور ښه وایې یا زه ښه وایې یا هغه ښه وایې خدای خو له یو له بله بد دي که نه دا هر خبر دې موږ د ژړا ده که نه هر خبر دې موږ د زړه اوبو کېدو ده که نه چې ستا مېړه راشي دا ببره کاکاره دا وچ رنګ او دا تک زیړ دغه سرپېږي چې راشي که هلته نو زه د علي ورو ته ګورم دا خپل مېړه ته ګورم په دې د مازل نه زه اوبو کېږي زړه مې نه زبري نو زه د خپلې ځوانۍ ته ګورم خپل ستونزو سال ته ګورم او دوسته دا د دنیا مشکلات ته ګورم نو ډېره زبرېږم لږ نه
سکینه وایي ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د معتاد خاوند پیغور ورکړي دا بیا بله خوا بل ډول درد لري
خبر دوست باندې بد لګیږي چې مثلا دغه کال دي خلکو خبر باندې ډیر بد لګیږي چې سپی غور غوندم را کوي راته چې نه میړ دې پوډر دې تا خانی شي ساتي دې خلکو خبر مې راته ډیر باندې بد لګیږي او د خوښ ته مې څه خبر نه پېژل کې ډیر وسره دي زموږ ته اولاد بده مرز اخته اول چا سوال پوډر نه واد نو تا ولی مثلا پردې خور لور ورته کنه پردې خور لور باندې کنه ولا نو غوسه مې ډیر دې تر ازي
د سکینه په ژوند کې ټول ستونزې دې غي موتات خوند را منځ کړي طبي خبره ده څوک چې چاته ستونزې جوړوي اکثره کسان به نشکوي چې خچلند سر وکړي لنه موړې مو پختلی چې د دې برخورد له خوان سره څه ډول دی
نو سره زه هر یو یو کوم چې به راي ما خو زور نه لرم مهمم وارم ربانی کی کنزام راته کی ار خبره تکی نو دغه سره یو زو سره کومه د کوم خرج دارش زورت کوم خو هم چې مثلا د عمل مکو دا عمل نه نه ماوی تا واړو بچی ته په دې عمل دا روپی ورکای دا بچی ته شی کو بوټ وای کو چپل کوي کاله وای دا ز نی وای کوم نه عمل وای زوس باندې اخته چرسی خو په خوانه مو شی کوم او وکوم نه اس مشکلات دي نو لار سم جګر ما هم بیر تر تکی بیا راو
سکینه وای اکثره وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه پوهیږي چې واړه بچی ډیر زوريږي
دا سترش یو مینه په دې حالت کې ډېر خپګی مژړم کنه نو بیا له ما د مشرګز شې برابر دو کلند نو دا بیا ډېر ما خپګی بل د سلور مې اور سیاغه بیا ډېر ما جګر خونی بیا ما فسره کښته ول ژاړي زه بیا دې زړه مشکل نه مثلا د فلر سیاپا کې ما ایوانان دې ذهن باندې هغه کې نو بیا خپش نو بیا جګر خونی شي نغس نو زه دې ته حل نه وش فلر دې عمل کوي یا د فلر دې مثلا ما زوري یا د فلر دې ما سره زړه کوي بیا دې ته حل نه وای
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په چرسو هیروینو پودر او تریاکو غوښته شوی دي شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي وړي خرڅوي خپل ځان ته په پودر او تریاکو دا شیان اخلي د جامعې د لپاره ستر خیانت ده د ځان د لپاره د اولادونو د لپاره حتی دا چا د لپاره چې دوی سره ژوندۍ کوي دا یې د سبب کیږي چې پاینده کې د غوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه ناوړه عمل او عادت باندې غوښته کی دوی هم صرف یو عمل د فرایر شوی دی د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي نه فقط کور نشي لاسته راوړلای وهل ټکول بې ځایه خبرې کول دا ټول د دوی امر واد شوی دی که هر عمل که سو ګرتوي چې تا ته دغه عمل دا شی در کوم ته دغه کار وکړي د مقابل کې دوی نه پکې نه وي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل سیړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
ډاکټر سید عبدالحاد قریشی سره هم خبري وکړي لاغه مو پختل چې متدین ټولنې کورنۍ او ځان ته ستاون رسوي او د متدینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځیدلو لپاره څه کول پکار دي
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې څه کوم خبره نشته یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامو باندې یادیږي میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده یعنی ایوازی تراپی مونږه فردمال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې د هم اپیم دی لکن دا هغه طبيعي اپیم نه دی یعنی سنتیتیک دی دا جوړ شوی دی خو صرف یو خبره په مابین کې شته ده چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدا دې چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل دې دوا په غسل باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردن دې خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې چې دې په ډېر ویل درس په عزت سره دې ګرځېدل شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي
هر ورځ په کوم شمیر متدین بل ته دې درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي
نو د ورځې لس نفرم راځي پنځم راځي د سي هغه معلوم نه دي پینځلسم راځي شپږم راځي دوم راځي دا ترتیب باندې مونږ ته مراجعه کوي
معمولا ډیرې کوم کسان دي ها کسان چې کورنۍ لري بچی لري
او زیاتې بچی لري
دلته چې دوی راځي دغه وضعیت یو موتاد چې هغه اولادم لري میرمنې ته اولادو ته څرخه مشکلات دوی خلق کړي دي
خپل د اجتماع د ماحول د پرم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات هغه کړي ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دې د اضرارو نه خبر نه وي نو هغه چې د بده هغه باندې هغه شتکی زکه د دې لپاره مبتلا کوي چې دوی ځان د لپاره نوی ملګری پیدا کی تشویقی جنبه ورته ورکړي هغه چې ګوري چې د سه زر لاسرسي زما ورته شته دی بیا هغه د چې دغه مواد د زنه د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي اول خدای ته چې د خزه کړي دا باید هغه فامیل ته خپل خزه د دوی توجه ولري دا د خپل د خزه زنه د بیزار وي او د چې د په بهر تګرځي خپل په کور کې وخت نه تیري د دوی بچی چې د تعلیم په مرحله کې اوسيږي د هغه لپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي فردن دا بچی ته غذایی مواد او بعد شان ورته ضرورت دي هغه هم دی نشي پوره کولای نشي بل چې بچان غټیږي خپل د سکول ایج سره سیږي چې باید مکتب وای هغه هم چې چونه الته مکتب ته چیزی الته د پودریز وي بچی پوڈری دس یہ الفاظ رکھی کا الفاظ دخل گل خواہ اور غم صنفیان والے خواہ دینے اور استعمال کی چی بالآخر دو یا مکتب پری دی اور دبا نے ڈے روحن فشار لندی اسی گی دا یو غٹ نقصان دے دے خز دا پار چی دخز تا وہ حل و ٹکول و دا مسائل خوشتہ دے دے جی پیسی اور سریا پیسی امتے نہ اخلی
کورنے تا چکول پکار دے چکل یا وہ گڑائی دی دوی پا مانس کی متاد کی گی پتیرے بیدی کورنے پلار بچو تا پکور کی خوری وروری دو تا چکول پکار گی
نو طول تا خدا پکار دے چی دے عزتو کی دا پا بد نامو بانیات نکی چکل دے غوڑی زانون اخلاص کی دے تا دا انوی چی تا موتا دی یا پردن تا مواد مخدر نا استفادہ که دا سی رکی کا الفاظ دا شان تاغ نکی دا ورطوی چی تا قابل دا قدر تا فردن منتریر محترم یا زکا چی تا دا شان پرید خودل دی ورول خواد توحین نشی دی اجتماع خواد توحین نشی دی خاندان خواد توحین نشی بل دوی چی دے دی طول فامیل دا پارا چی دے خطرناک زکا دی خطر اول پا خز بانی دی چی دی زیاد تاغ کی دی خز سر چی کم سامان یا گوتی زیورات دا اول دا خرسی بیا روس دی اغیز دی کور پا چرگا بانیم سر پانکی اغم خرسی او پا کور که چی کم شاید دوی لاست رازی دوی سر هاگا حیا ختمش هاگا بیا دوی سر نوسی گی صرف دوی اغا مواد غاری
کلس دا متعدین دلتا مراجعه که دی اوقت وقت لپاره دلتا درمالین لندی نیول کی گی سومره معصر دا اکثر کسان اس پیده بانی باور نلری و یک دلارم سی بسترم سی بیرتا چی فالین را خلاصی بیا ام داغا اتیاد تا مخکوی قص بدی اکل توایه
جو دا خبر منم هم معصروال لری و هم معصروال نلری معصروال دا چا دا پر لری چی دا کلک هوت لری کلک تصمیم لری او کلک تصمیم سر دا را غلا دا او دا فامیل دا سر مرست کئی دا اجتماع چی دا سر مرست کئی او بیا دوباره چه ده پا رفیقانو سره هغه دوستانو سره ده خلکو سره ده نپریدی او وی ها فامیل هم ده هوت لري او بامدا ترتیب باندې ده وعده کوي او دا چې فرد مال وعده نه کلک تصمیم نو سی نو هغه کله چې اجتماع ته دي اجتماع کې ورته چې ده پاغه مود باندې کی زه دا نه وایم اثرات دې چې ده د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې نه ختميږي سیګریټ دوم راندازي پورې هغه ده سورتوي سخسر هغه چې پاسانه باندې خوش کیږي د نور هیروین او د نور مواد چې مواد مخدر ته ډیر د اندازې نه زیات کلک هغه لري
اوس نو تاسو وایئ د هغه لارې څه کېدلی سي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاده مې کورنۍ هم ټولنه وژغورلی سي
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفظین دي هغوی ته پکار دی چې دا خلک دغه لارې ځینې هغه کړي او په موقع سره د خلکو دپاره د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بازی شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدان ورته جوړ کړي دی او بازی سینټرونه جوړ کړي ورته کار زمینه ورته مساعده کړي د بیکاری دی وجه ځینې یو سړی چې د لیونۍ شي بالاخره چې دی خواته مخکړي دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټي دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم لکه دلته یو هغه دی هوشار مه باش کې غم یې دیګران خوري دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن دوی سره دا فکر په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختی راځي نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي دا څه آیا دا د یان لار کیدلی
سي نه دا هر لار خو نه ده خو د هغه لپاره د فعلن لپاره چې یو سړی ډیر زیات او رواني تکلیف وي او ته بیا د هغه خپل لار په دې کې لټي د دم فلال لپاره خو
بل اخر له بعد نه بدتر شي
بد نه خو تحمل پیدا کی وجود تحمل ځنی ورسته یو څه متات کیږي
درنو دوستانو دا وه د کور کلی خبرونه تر بیا مو الله مل او ملګری
گیم.